د ماسپښین 2 بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شي برکور بیم د خبرونه تخنیکی چاري امان امیرزای مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې مو د عبدالله او شفنی احمدزی د انتخاباتي ټیمونو نظر اخیستی دی چې د ملي وحدت پر حکومت شخیدلی د انتخاباتو د خپلواک میسون لوړاندې زمو هم خبرو چې ملګرو ملتو ته کړه دی څو د رايو د تفتیش بهیر ګړندای شي د نور مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه لرو فرشته جلال زی اوروي
د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره دواړه کاندیدان نن خبري کوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي ملګر ملتونه دي د خپل څیړونکو شمیر د انتخاباتو د رایو د تفتیش په پروسه کې زیات کړي او د پاکستان پوځ وايي د پېښور پوهنتون مرستیال محمد اجمل خان له تیرو څلورو کلونو راهیسې د پاکستاني طالبانو په برمته کې وو بل اخره خوشي سوی دی افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دواړه کاندیدان عبدالله او اشرف غنی احمدزی په کابل کې د ملي وحدت پر حکومت خبرې کوي د اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ په دې اړه پرون هم خبرې وسوه خود اصلاحات او همپالین د ټیم غړو لویدیزو اژانسونو ته وویل چې دا خبرې له نتیجې پرته پایت رسیدلې دي البته د عبدالله د ټیم وغړي عبدالرحمن وریا د ازادي راډیو ته وویل چې پرونی خبرې ګټورې وې
دواړو مشرانو د صمیمیت او متقابل احترام په فضا کې دواړو سره خبرې وکړلې او د دوی خبرې زیاتې د ملي دولت جوړولو په خاطر وي او په نتیجه کې په دې موافقې ورسېدل دواړو خواوې کاري ډلې جوړې کړي تر څو کاري ډلې په تخصصي ډول په ځانګړو مسایلو باندې کار وکړي
دوه چمونو ویل چې د دوی خبرې به دوام وکړي ورسته به خبرونه کې د اشرف غنی احمدزی د ټیم د غړو څرګندونې هم په همدې ارتباط واوري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مرګورو ملاتو غوښتنه کړې چې د رایو د تفتیش د بهیر د ګړندیتوب لپاره دي د خپلو کارکونکو شمیر زیات کړي دغه کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې د دوی د غوښتنه کچېری ومنل سي نو د تفتیش روان بهیر به پراتونکو څو ورځې کې بشپړ سي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وایي چې دوی په افغانستان کې د انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش او بیا شمیر د پروسې لپاره یو سلو درويشت نړیوال څارونکي او وڅلويشت کورنی څارونکي ګمارلې دي نن به د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو درایو درې زره صندوقونه په د باطلېدو یا نه باطلېدو په اړه پریکړه وسی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند په کابل کې رسنوي ته ویلي چې د غرایو په اړه به د ملي او نړیوالو څارونکو مخې ته پریکړه کیږي او د هرات په اوبول سوالی کې د مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلوال نشته روانه ده د دغول سوالی امنیه قومندان شیرقال کوزی ازادي رادیو ته نن ویلي چې د وسلوال نشته نن سهار پیل شوی ده او لا هم دوام لري او د دوی اړیکی له افغان امنیتي ځواکونو سره په سیمه کې قطع شوی دي د هرات والی سید فضل الله وحیدی ویلي مخالفینو درې افغان امنیتي ځواکونه له ځان سره تشتول دي د وسلوالو طالبانو یاند ویلی چې د چشمه اوبا پوستا د دوی ملګرو نیولې او څلور افغان امنیتي ځواکونه هم اسیر کړی دي د پاکستان پوځ وایي چې د پېښور پوهنتون مرستیال محمد اجمل خان چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د پاکستاني طالبانو تحریک برمته کړی وو خوشي سوی دی د پاکستان د پوځ اعلامیه وایي محمد اجمل خان ژغورل سوی خو نور جزئیات نه دی ورکړي په پېښور کې یو لوړ رتبه امنیتي چارواکي فرانس پرسته ویلي چې خان په شمالي وزیرستان کې په داسې وسیمه کې چې د پوځ تر عملیاتو لاندې و اومندل شو د پاکستان پوځ د جون له میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد شدید عملیات پیل کړي دي د ماجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي په سوریه کې روانه کورنۍ جګړه د دې سبب سوي چې لشتر لږ 3 میلیونه کسان له خپل هیواده وتښتي دغه ادارې وایي لشتر لږ 1 میلیون خلک په تیری وکال کې له سوریه تښتیدل دي په جنیوا کې د دې ادارې په مشر ویلي چې 6.5 میلیونه کسان د نن په سوریه کې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته به ځای سوي دي د ملګرو ملتونو د سازمان له خوا د مهاجرینو لپاره عالی کمشنر انټونیو ګویټرس نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په سوریه کې روان حالت د دې زمانی تر ټولو ستر بشري بحران دی ملګر ملتونه وایي د سوریه د ټولو درویش ملیونه وګړو تقریبا نیمایي برخه له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ شوې ده د ملګرو ملتونو سازمان په یو تازه رپورت کې ویلي چې د اپریل له میاشتې راهیسې په اوکراین کې پروان وسلوال بحران کې لږ تر لږه 2600 کسان وژل شوي. ملګري ملتونه همداراز وایي چې روسي ځواکونو په اوکراین کې پر بشري حقونو جدي تیری کړی چې په هغه کې د خلکو شکنجه او تښتول شاملېږي. دا رپورت چې نن په جنیوا او اوکراین کې خپور شوی د روسیې د پلوګي کونکو وسلوالو څخه د ځینې سیمو د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې د اوکراینی ځواکونو لخوا هم د بشري حقونو د تر پښو لاندې کېدو موارد پکې ثبت شوي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنرې ناوې پیلې ویلي چې په همدې ډول پر ملکي خلکو حملې د نړیوالو قوانینو مخالف کار دی او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات کار وشي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر براک اوباما وایي تر اوسه په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې سره د چلند کومه ستراتیژي نه لري، خو ویلي دي چې پر یو لړ اقداماتو غور روان دی. پرون په واشنگټن کې د خبرو پر مهال ولسمشر اوباما وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به ډېر ژر منځني ختیځ ته ولاړ سي څو دا مسله په سیمه کې له خپلو متحدانو سره له نږدې وڅېړي. جمهور رئیس اوباما د آیسس پر ضد د بریالیتوب لپاره دا مهمه وبلله چې په عراق کې یو متحد حکومت رامنځته سي. د امریکا متحدو ایالاتو د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد په عراق کې هوایي بریدونه پیل کړي او امریکایي چارواکي وایي چې ولسمشر اوباما د دغې ډلې پر ضد په سوریه کې په ورته اقداماتو غور کوي. ولسمشر اوباما د آیسس پر ضد د بریالیتوب لپاره د امریکا د هوایي حملو په اړه وویل The terrorists of ISIL are losing arms and هوایی حمله په خاطر د ISIL تروریستان وسلې او نور وسایل لمنځه تللی دي. په ځینی سیمو کې د عراق حکومت او کوردی ځواکونو هغوی په شا کړی دي. موږ په دې ارتباط هلته د خپلو فوق العاده ځواکونو پر خدمت فخر کوو. ښاغلی اوباما وویل د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې پر ضد د امریکا د دفاع وزارت په یو لړ پروګرامونو بحث کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته ځي. مسکو ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر مخکې روسیه ویلي وو د دې امکان سره چې له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران خبري د دې سبب چې پر دې هیواد نړیوال بندیزونه لغوه سي. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د تهران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه یو داسې توافق ته د رسیدو هڅه کوي چې پر اساس ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې پر دې هیواد لګیدلی نړیوال بندیزونه لري شي. او د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادو پوځي مشران نن په چین کې د تروریزم ضد پوځي تمرینونو وروستۍ مرحله ګوري. د روسیې، چین، قزاقستان، قرغستان او تاجکستان د اوو زرو په شاوخوا کې سرتیري په دغو شپږ ورځنیو تمرینونو کې برخه لري. د دې هیوادونو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزانو پرون په پیکینګ کې په خپلو کې ولیدل. په دې لیدنه کې د دې هیوادونو سربیره د ازبکستان د پوځ لوی درستیز هم شامل و. دوی پریکړه وکړه چې د تروریزم ضد ګډه مبارزه به پراخه کړي. دوی په افغانستان کې د وضعیت د پیچلتیا څخه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې له دغه ځایه تروریستان په ډېره چټکۍ منځنۍ اسیا ته لاره کولای سي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوی په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ملګرو ملتو ته د رايو د تفتیش د بهیر د چټکې دوه لپاره یو وړاندیز کړی دی. دا به هم ووري چې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم وایي چې د رايو تفتیش نور مفهوم نه لري او د ملي وحدت پر حکومت به خبرې کیږي.
درای شمیرل او درای باطل د نور مون کوم مشروعیت ملري د مونږ لپاره د منلو وړ ندي او نتیجې هم مونږ نه قبلو.
دا شفغنی احمد زین خبرتي ټیم بیا انتخابات د ملي وحدت د حکومت اساس ګڼي.
کچیرته دوی د انتخاباتو مشروعیت ونه مني اساسا د ملي وحدت حکومت نه جوړیږي.
د انتخاباتو د نتیجو ځندېدو ته د خوست شیخ زاهد په هنتون استادان اندیشمندیا وای چې پر امنیت منفي تاثیر کړی وو او اوسې تعلیمي نظام هم متاثر کړي.
هر څوک غواړي چې دغه نیټه بیا هم تمدید کړي او غزوي یا دغه پروسه سره بایکاټ اعلانوي دا د افغانستان د ملي ګټو په ضد دی.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم ګڼ پیغامونه خبرو او د پاکستان په بلوچستان کې مو پر زیارت د وسلوالو لبلي د خبرو چې زیارتوالي وشل دي. د د انتخابات خپلواک کمیسیون له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د رایو د تفتیش د بهیر د ګړندیتوب په خاطر دی د خپلو کارکوونکو شمیر زیات کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې وویل که د دوی دا غوښتنه ومنل شي نو د تفتیش روان بهیر به په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د رایو د تفتیش او ابطال بهیر له دوو ورځو راهیسې د دواړو انتخاباتي ټیمونو له حضور پرته دوام لري او ملګرو ملتو ویلي دي چې ژر یې نشي خلاصولی او د سپتمبر تر لسمې پورې شایي بشپړ شي. قسیم سولمل په دې اړه له کابله راپور لري.
په داسې حال کې چې ملګري ملتونه د انتخاباتو د نتایجو د معلومېدو په برخه کې د ځنډ خبره کوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دغه سازمان څخه غواړي څو د خپلو کارکوونکو شمیر زیات کړي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې که د تفتیش په بهیر کې د ملګرو ملتونو د شاملو کارکوونکو او دغه راز د کورنیو نړیوالو څارونکو شمیر زیات سي نو دا بهیر به په څو راتلونکو ورځو کې نتیجه ورکړي. ښاغلی نور په دې اړه داسې وویل:
خواهش ما این است که هر چه زودتر باید ملل متحد کارمندان خود بیشتر بسازه.
دی وایي زموږ غوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه باید ژر تر ژره د خپلو کارکوونکو شمیر زیات کړي او نړیوال څارونکي هم باید زیات سي. کله چې د دوی شمیر زیات سي موږ هیله من یو او دا ویلی سو چې په څو راتلونکو ورځو کې به د تفتیش بهیر بشپړ سي او بالاخره د وروستۍ نتیجې اعلان ته نږدې کېږو. خو ښاغلی نور ټینګار وکړ چې باید د کار کیفیت هم په نظر کې ونیول سي او په وینا یې عدالت باید د وخت قرباني نه کړو. د دغه راز ویل د پاته څه کم 500 هغه محلونو تفتیش چې باید په ځانګړې توګه وڅېړل سي ښایي یو څه ډېر وخت ته اړتیا ولري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما چارواکو تر اوسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تازه غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان دغه راز ویل چې دوی د یاد کمیسیون د تیرو دوو ورځو فعالیتونو په اړه د جمعې په ورځ رسمن دواړه انتخاباتي ډلو ته معلومات ورکړل. ښاغلی نور ویل چې دغه معلومات په کتبي ډول له دواړو ټیمونو سره شریک شوي دي.
امروز رسم کمیسیون مسخل انتخابات کاپیای چکلست
د انتخابات خپلواک کمیسیون نن رسما د چکلستونو کاپی او ځین نور موارد چې نن او پرون تر سره سول له دواړو ټیمونو سره شریک او رسما ورته تسلیم کړل.
امرای هر دو ستات شریک ساخت و اورا به شکل رسمي برشم تسلیم کړ.
د تفتیش په بهیر کې د وروستیو پرمختګونو په برخه کې ښاغلی نورویل چې د تباندې 22000 صندوقونو لشمیر څخه چې باید لسره تفتیش سي یوازې 4903 صندوقونه پاتې دي. د ویل تر دې دمه 1855 صندوقونه بیا تفتیش سوي چې دا د ټولو شمیر 8.15% جوړوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ملګرو ملتو وغوښتل چې د خپلو څارونکو شمیر زیات کړي څو د رایو تفتیش ژر پای ته ورسیږي. خو د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم وایي انتخابات یو مخ دوی ته د منلو نه دي او د ملي وحدت د حکومت پر سر خبرو ته چمتو دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو تیره شپه د ملي یووالي د حکومت او نورو اختلافي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو ویندویان دا خبرې مثبتې او مخ په وړاندې ګام بولي، خو داسې ښکاري چې لا هم د دواړو خواوو ترمنځ ژور اختلافات موجود وي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویندوی فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل د تیرې شپې خبرې په ډېره دوستانه فضا کې وشوې، خو د پایني حال کې وویل چې ټیم یې د انتخاباتو نتیجې نه مني او له مقابل ټیم سره له انتخاباتو جلا سیاسي خبرې کوي. خو د اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیم ویاند صدیق پتمن وایي چې دوی د اساسي قانون سرغړونه نشي کولی. هغه ولسمشر چې د انتخاباتو پر اساس نه وي نوي غوره شوی د اساسي قانون سرغړونه ده. شغلی پتمن تأکید وکړ که چیرې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د انتخاباتو مشروعیت ونه مني د ملي یووالي حکومت جوړېدای نشي. اسمت څاروان د دوام او بدلون او اصلاحاتو او همپالنې د ټیمونو له ویندویانو سره خبرې کړې دي. لومړی د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم د ویان فضل الرحمن اوریا مرکه.
دوړو کاندیدانو تیر شپه خبري کړې دي، کله چې دوی د خبرو د جزئیاتو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
دوړو مشرانو د افغانستان د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر او د افغانستان د تحول او تداوم د ټیم مشر په یو دوستانه فضا کې او د صمیمیت او متقابل احترام په فضا کې دوړو سره خبرې وکړلې او د دوی خبرې زیاتې د ملي دولت جوړولو په خاطر وي او په نتیجه کې په دې موافقه ورسېدل چې دواړو خواوې کاري ډلې جوړې کړي تر څو کاري ډلې په تخصصي ډول په ځانګړو مسایلو باندې کار وکړي او نن دوی بیا هم
اختلافات خبر اختلافات
نو بیگانی خبریں ہم نوی سیاسی بستر کی وی او نن ہم چکی گی دا خبریں نوی سیاسی بستر کی دی اما حدف ہما غدا چنگ پا افغانستان کی د ملی یووالي دولت جوړ شي
کچرته دواړو خواوې په سیاسي برخه کې د ملي وحدت د حکومت په برخه کې موافقه ته ورسېدل د انتخاباتو په سر د رایو د تفتیش په سر جنجال به هم حل شي او کنه هغه جنجال به ستاسو له طرفه لا هم دوام لري
دا خو معرض کو چې نوې سیاسي بستر وخت چې نوې سیاسي بستر وایي خوانه بستر ځتی لیاده وتلی هغه نور شتون نه لري دا په دې معنی چې د پخواني بستر یو برخه تخنیکی برخه وا درای شنیرل او درای باطل دل و هغه نور مونږ ته مشروعیت نه لري د مونږ لپاره د منلو وړ نه دي او نتیجه هم مونږ نه قبلو
د دواړو ترمنز اختلاف دی د اجرایی چارو د رئیس د اختیارات پر سر ده هم دسیده
مسائل نور هم شته اختلافات هم شته تفاوت نظر هم شته او باید دواړو ټیمونو تر مابین هم اختلاف نظر وی هم تفاوت نظر وی دا دا یو مدني څه ده حالات چې باید وسی دا به خبرو پر بنسټ باندې ټول اختلافونه د حل وړ دي چې خبرو تر پر بنسټ باندې اختلافونه حل شي او اوس هم د دوړو ټیمونو په مابین کې په مختلفو برخو کې تفاوض نظر شتون لري اختلاف د نظر شتون لري اما یو توافق هم شتون لري چې هغه ستراتیژیک توافق ده په افغانستان کې د ملي یووالي دولت جوړول دي وخت چې ستراتیژیک اختلاف نشته نور اختلافونه د خبرو پر بنسټ باندې ورو ورو حل کیږي
فضل الرحمن اوریا د عبدالله د انتخاباتي ټیم ویاند ویل انتخابات نور معنا نه لري او د ملي وحدت پر حکومت به د اشرف غنی احمدزی له انتخاباتي ټیم سره خبري دوام وکړي د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم ویان صدیق پتمن په دې اړه څه وایي اسمت سروند هغه نظر اخیسته
د ولسمشر دواړو کاندیدانو تیر شپه له یو بل سره کتلې دي کله چې دوی د کتنې او خبرو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي
تاسو وخت تر سره کیږي چې د اصلاحاتو همګرایي تیم د انتخاباتو د مستقل کمیشن او د ملګرو ملتونو د خوا چې د تفتیش کومه پروسه روانه ده هغه سره ریپورت کړی دی دا ملاقات په خپل ذات کې اهمیت په دې لري چې وروسته د پریکول نه هم خبر دوام لري او هغه اختلافي مسائل چې د دوی کمیټې د فان ادوارو رهبران ته محول شوی وو د باس محور په همدغه موضوعاتو باندې متکی وو او کېدای شي چې یو کمیټه وګمارل شي چې دغه اختلافي مسائل د افغانستان د اساسي قانون او د هغه حقوقي طرحو په اساس باندې چې موجود دي وچیرل شي امیدوار یو شي په نهایت کې دوه ټیمونه یې نتیجې ته ورسیږي او امارجمنه یې شکل لري چې د غړو بده ملي وحدت حکومت جوړي هغه موافقه تر سره شي
آیا په دې خبرو کې د یواز د ملي وحدت د حکومت په اړه کې خبري شوې دي او کدي انتخابات او د رایو د تفتیش په پروسه هم خبري روان دي ځکه چې د عبدالله ټیم خو د انتخاباتو پروسه بایکاټ کړې ده او وایي چې هغه د دوی لپاره ختمه شوې ده
اساسا بنیاد د سیاسي توافقاتو زمونږ د تخنیکی پریکړې تشکیلوي یعنی هغه تخنیکی توافقات چې دوه ټیمونه کړی وي ځکه دواړه ټیمونه باید د نزاکت ته متوجه وسی او یا خصوصا د اصلاحات او همګرایي ټیم چې کچیرته دوی د انتخاباتو مشروعیت ونه مني اساسا د ملي وحدت حکومت نه جوړیږي ځکه د ملي وحدت حکومت په هغه صورت کې د دواړو ډلو لخوا نه جوړیږي چې انتخابات مشروعیت ولري او دا دواړه ډلې د انتخاباتو په نتیجه کې سرته راوتل شي ملي وحدت حکومت به جوړي من پرون هم په خپل خبرو کې چې د نوبات سره لرل او تاسو سره دوستان دې ته کې متوجه کړ چې هغه مشروعیت چې دواړه ډلې اخلي هغه د انتخاباتو نه اخلي چیرته انتخابات نه شي بد د هر ډلې چې انتخاباتو مشروعیت نه مني په خپل د ماغدل مشروعیت تر سوال لاندې راځي او دا پخپل به د سیاسي مذاکرات نه فیده زمونږ یو وړاندیز جانب مقابل ته دا و چې دوی مشروعیت د انتخاباتو اومني او د انتخاباتو د مشروعیت نه وروسته به د ملي وحدت ته شامل شي. په همدې خاطر باندې اته څلوېښت ساعته وخت ټاکل شوی و چې په دغه موضوع باندې جانب مقابل ټیم فکر وکړي او موږ ته ځواب راکړي. د ملاقات کول پخپله د دې معنا لري چې دوی مثبت ځواب ورکړی دی او سیاسي پروسه به د تخنیکی پروسې د پریکړو او د هغې د نتایجو تابع وي.
ځینې وایي چې اختلافات ممکن د اجرایي پوست د صلاحیتونو په ارتباط وي، ځینې نور بیا وایي چې د چوکیو د ویش په سر اختلاف ده. اختلاف فعلا په څه دی؟
اساسا اختلاف په دې دی چې زمونږ د خوانه اساسي قانون محور او بنیاد د ملي وحدت د حکومت په تشکیل کې، ځکه یو هر هغه حکومت چې منځ ته راځي هغه باید یو حقوقي تضمین ولري. په دې حکومت لپاره د انتخاباتو او د خلکو د رایو نه وروسته د هیواد اساسي قانون او یو اساس او بنسټ تشکیل دی. اول اساس اساسي قانون دی، د دې قانون په اساس خلکو رایه ورکړي ده. په دې قانون کې د رئیس جمهور صلاحیتونه په ځینې ځایونو کې بیخي واضح دي چې داغې نه ودل نشي کېدی، موږ داغې نه انصراف نشي کولی. لکه د حکومت ریاست که یو ګټلې ټیم د حکومت ریاست په واک کې ونه لري، نو بیا انتخابات څه لپاره شوي دي او د څه لپاره خلکو رایه ورکړې ده؟ د حکومت د ریاست نه پرته نور ټول مسایل هغه مسایل دي چې په هغې باندې بحث کېدی شي. رئیس جمهور صلاحیت لري چې نوي تشکیلات رامنځته کړي د اساسي قانون مطابق. زمنګ او دوی ترمن اساسي او محوري موضوع همدار چې په دې باندې بحث کیږي او د تحول او تداوم ټیم نشي کولی په دواړو حالاتو کې که انتخابات ګټي او یا بیلي چې د اساسي قانون د مادو نه هغې ودودو کې او اساسي قانون مات کړي.
د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم ویان صدیق پتمن وویل د ملي وحدت د حکومت پر سر خبرې روانې دي، خو دا خبرې باید د اساسي قانون په چوکاټ کې وي. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم وای انتخابات نور معنا نه لري او یو ګډ حکومت دی د خبرو لالارې جوړ شي. د افغان چارواکو په وینا انتخاباتي لانجې د افغانستان پر امنیتي وضعیت منفي تاثیر کړی دی او د خوست شیخ زاهد پوهنتون استادان وای چې د انتخاباتو د نتیجو ځنډېدو تعلیمي نظام هم متاثر کړی دی. تیره ورځ د خوست د شیخ زاهد پوهنتون یو شمېر استادان په یوې غونډې کې راغونډ شوي وو، په یوې ناسته کې راغونډ شوي وو او دغه خبرې یې وکړې. د شیخ زاهد پوهنتون د استادانو په وینا افغانان غواړي نوی ولسمشر ژر اعلان شي تر څو د ټاکنو د پایلو د اعلان څخه د راپیدا شویو اندېښنو څخه خلاص شي او په سوله او امنیت کې ژوند وکړي. تفصیل له خوسته د نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
د خوست شیخ زاید پانتون استادان وایي چې د ټاکنو د تفتیش او رای شمیرنې اوسنۍ اوږدې پروسې د افغانستان سیاست، اقتصاد او تحصیلي بهیر ته درون زیان اړولی دی. د دوی په وینا تر دې وروسته که د ټاکنیزو ډلو هر لوری د بهیر سره پریکون اعلانوي او یا غواړي دا مسله نوره پسې وغځوي، دا کار د ملي ګټو سره په تضاد کې دی او دوی یې په کلکه غندنه کوي. د خوست شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادانو چې تېره ورځ په یوه خبري ناسته کې د رایو د تفتیش او شمیرنې د بهیر په اړه خبرې کولې، په دواړو ټاکنیزو ټیمونو غږ وکړ چې د یو سالم جوړجاړي له لارې دې نامعلوم او مبهم حالت ته د پای ټکی کېږدي. د خوست شیخ زاید پوهنتون مرستیال اسد تنی وویل چې د افغانستان خلک د رای شمیرنې اوسني حالت او جنجالونو نه ستړي شوي. افغانان غواړي ډېر ژر نوی ولسمشر اعلان شي او په سوله او امنیت کې ژوند وکړي.
موږ په دواړو خواو باندې غږ کوو چې دوی د نور منځ کې جوړجاړی سره وکړي او د افغانستان خلک د نور په تمه نه کینوي. دغه د دوی نندرې چې د ولسمشر ټاکنو په موجودیت کې رامنځته شوي دي، د افغانستان اقتصاد ته، د افغانستان سیاست ته، د افغانستان تحصیلي برخې ته سخت ضربه رسولې ده. اوس چې هر څوک غواړي چې دغه نیټه بیا هم تمدید کړي او غځوي یا دغه پروسې سره بایکاټ اعلانوي، دا د افغانستان د ملي ګټو په ضد دي. موږ د دغه ملي ګټو په ضد هر کار چې وي هغه غندو او غواړو چې په افغانستان کې نور سوله او امنیت راشي او خلک خپلو کارونو ته وزګار شي.
د کانفرنس یو تن ګډونوال استاد ګل سلیم شرافت په خپلو خبرو کې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې د ځان له کبله یو شمېر مهمو امنیتي مسلو ته اشاره وکړه او وی ویل په ځینو ولسوالیو سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه د محاصرې په حالت کې دي، هغوی ته وسلې او خوراک نه ورسیږي او په ډېره بیړه د ناامنیو لمن د افغانستان هر لوري ته په خورېدو ده. د خوست شیخ زاید پوهنتون یو تن محصل ضیاءالرحمن تنها په خپلو خبرو کې بیا په دې خواشینی څرګنده کړه چې دا ډول کارونه خلک د ولسواکۍ په بهیر بې باوره کوي. د راتلونکي حکومت موقف او اعتماد ته زیان اړوي او نوی حکومت نشي کولی په ځواکمنتیا د هیواد پرمختګ ټیکاو او ښې حکومتوالۍ د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. یاد دیوی څو ورځې وړاندې د خوست شیخ زاید پوهنتون استادانو ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې هم د ټاکنو د پایلو په اعلان کې د زن له کبله خپلې او د خلکو اندېښنې شریکې کړې وې.
از کابل تا زابل،
از هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لو د ماشام تر او بجو پوری بیا سادی رادیو په منځني صفه دولش پښنمی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوسم تاسو سادی رادیو په دې خبرونه کې د یو افغان ناروغ حال درکو او د هغه شکایت مو خبرو. په افغانستان کې د یو ناروغ کورنۍ په کابل کې د دهکړې صلح المان مؤسسه درملنی او د دوی له ماشوم ناروغ سره د دې مؤسسې نه وړ چلن پاړه سخت شکایت کړي دي. دهکړې صلح المان د جرمني هغه مؤسسه ده چې په افغانستان کې ناروغ ماشومان د درملنې لپاره بهر ته انتقالوي. د مؤسسې درې کال وړاندې یو ناروغ ماشوم چې ګل محمد نومیږي د درملنې لپاره جرمني ته استولی وو، خو د دې ماشوم کورنۍ وایي ماشوم یې په داسې حال کې بیرته دوی ته وسپارله چې بشپړه درملنه یې نه ده شوې. په دې اړه نور حال د مرزي احمدزی په راپور کې.
لسکلن ګور محمد د لوګر ولایت اوسیدونکو درې کاله مخکې د وی سرګولې د چاودنې له امله ټپي شو او هغه مهال د دهکدې صلح المان مؤسسې لخوا د درمننې لپاره جرمني ته ولېګل شو، خو ګول محمد په داسې حال کې بیرته خپلې کورنۍ ته وسپارل شو چې بشپړه درملنه نه ده شوې او اوس هم په ستونه کې د تنفس لپاره پای پروت دی. د ګول محمد پلار عبدالصمد له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې زوی اوس هم د سینې له ناروغۍ او درد کړېږي. نوموړی وایي د دهکدې صلح المان مؤسسې وو ډاکټر د دې لزوی سره ناوړه چلن کړی دی.
دوه نیم کاله کېږي چې موږ هر پروګرام ته ځو، خو ما ته چا بلې او نه ځواب هم راکړی نه دی. ما ته ویل چې زوی دې په دغه یا بل پروګرام کې د درملنې لپاره المان ته لیږو. مخکې له اختر څخه ما ورته وویل چې زما زوی په دغه پروګرام کې به هر ته ولیږه. دوی ویل چې ستاسو زوی نه بیایو. ما ورته وویل چې ولې دې په دې دوه کلونو کې هلاکه کړو. زما د زوی په مرۍ کې مصنوعي پایپ دی، زندگی په ماشین ده، زیات ستونزې لري.
عبدالصمد وایي چې دوه کاله مخکې زوی د دهکدې صلح المان مؤسسې په مرسته د درملنې لپاره المان ته تللی و، خو هلته ابتدایي عملیات شوي خو لوی عملیات پاتې دي. نوموړی وایي چې هر میاشت د پایپ د تبدیلي په خاطر خپل زوی د کابل ایمرجنسی روغتون ته راولي. عبدالصمد زیاتوي چې سوزلې د دهکدې صلح مؤسسې له ډاکټر معروف نیازی سره خبرې کړې، سوې زوی د درملنې لپاره بیا جرمني ته بوزي، خو په خبرو ته یې چاغوږ نه دی ښی. د هلکې د آلمان د دهکدې صلح مؤسسې یو افغان کارمند ډاکټر معروف نیازی وایي چې محمد الله په آلمان کې د خپل مالج ډاکټر پر مخ ادرار کړي ځکه خو یې پوره درملنه نه ده شوې او کورنۍ ته سپارل شوې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دې مؤسسې د بهرنۍ مسؤلینو نظر واخلو، خو نتوانیدو. په عین حال کې د افغاني سره میاشتې ټولنې مرستیال محمد ظاهر ولیزاده وایي ډاکټر معروف نیازی د دوی رسمي همکار نه دی، بلکې دا ټولنه د هډوکو په ناروغیو اخته ماشومان د تداوی لپاره المان ته لیږي.
ډاکټر صاحب نیازی خو زمونږ نماینده نه دی، هغه د دهکدې صلح المان کارمند دی او هغوی سره کار کوي. هغه مونږ سره یوازې د دې د مریضانو په اکړه کاري روابط لري. زمونږ وظیفه په دې اړه کې دا ده چې موږ د مریضانو ته اطلاع ورکوو، هغوی راځي کابل ته بیا په نوبت سره ځي.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دې پیښې څخه ناخبري ښیي. د دې وزارت د قوانینو د بررسي عمومي رئیس سید ابراهیم کامل وایي چې په تېرو کلونو کې هم د دهکدې صلح المان د فعالیتونو په اړه دوی ته شکایتونه رسیدلي دي.
موږ لري جریان خبر نه وو چې داسې یو قضیه شوي وي. موږ ته یو دوه شکایتونه هم را رسیدلي. واقعا دا یو زړه بوږنوونکې پیښه ده او دا د تبابت د اخلاقو پر خلاف ده. دا عمل باید تعقیب شي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ګل محمد د درملنې په برخه کې د دهکدې صلح آلمان چلند غندي. د بشر حقونو د صحابي دفتر د ماشومانو د حقونو د پراختیا او ملاتړ د سنګ مرستیال سپوږمۍ وایي چې په دې اړه تحقیق کوي.
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دا تقویت کوي موږ به یو د سرامیش سره او د ستدي صلح آلمان سره به وګورو او د دې پړاو یا د دې ماشوم د تداوی په خاطر موږ به خپل هلې ځلې او تلاش وکړو.
د بشری حقوقو فعالین وایي چې د تیرو څو کلونو راهیسې جګړو د یو شمېر زیاتو ماشومانو لاس او پښې او حتی ژوند اخیستی. خو د ماشومانو درملنې ته په لازم ډول رسیدګي نه ده شوې.
دونی می بچش په لند خبرونه له فرشتي جلال زيد خاور.
نن بعد افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دواړه کاندیدان په کابل کې د ملي وحدت پر حکومت خبري کوي. د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو د یو ټیم نن ازادي رادیو ته وویل چې پرونی خبري غټوري وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتل چې په افغانستان کې د رایو د تفتیش د بهیر د ګړندیتوب لپاره دی د خپلو کارکونکو او څارونکو شمیر زیات کړي. اوس مهال لږ یو سلو درویش نړیوال او اووه څلوېښت کورني څارونکي د ملګرو ملتونو د سازمان په استازیتوب په دغه بهیر کار کوي. نن بعد افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د رایو د 3000 صندوقونو د باطلېدو یا نه باطلېدو پریکړه وسی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند په کابل کې خبريالان ته ویلي چې د دې رایو په اړه به د ملي او نړیوالو څارونکو مخې ته پریکړه کیږي. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د مخالفینو او افغان امنیتي ځواکو ترمنځ وسطوال نشته روانه ده. د دغې ولسوالۍ امنیه قومندان شیرقال کوزي څو ساعته مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه وسطوال نشته نن سهار پیل شوې ده. د ویلي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره په سیمه کې اړیکه پرې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما د دې هیواد یو پخوانی ډیپلومات په افغانستان کې د خپل نوي سفیر په توګه ټاکلی دی. د سپینې ماڼۍ په وینا جمهور رئیس اوباما مایکل میکنلی په افغانستان کې د نوي سفیر په توګه نومولی چې په افغانستان کې د کار کولو تجربه لري. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي په سوریه کې رواني کورنۍ جګړې 3 میلیونه کسان له خپل هیواده تښتیدو ته مجبور کړي دي. دغه سازمان وایي په اوسنۍ زمانه کې د سوریه حالات تر ټولو ستر بشري ناورین دی. د ملګرو ملتونو سازمان په یو تازه رپورت کې ویلي د اپریل له میاشتې راهیسې په اوکراین کې په روان بحران کې لږ تر لږه 2600 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په اوکراین کې روسي ځواکونو پر بشري حقونو تیری کړی دی او همداراز اوکراینی ځواکونو د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي. او ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته لاړ شي. مسکو ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر سفر مخ کې روسي ویلی د دې امکان ست چې لنړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام پړه د تهران خبري د دې سبب چې پر دې هواد نړیوال بندیزونه لاغو شي.
بیګاش په د بلوچستان په اوران سیمه کې وسلوالو په وزارت کې پر زیارت کوونکو ډزې وکړې او یو شمېر کسانی ووشل. له پاکستانه بارکوال میخیل راپور لري.
د ایران پولیس ته نږدې د بلوچستان په اوران سیمه کې پر یو مزار باندې خلک راټول شوي وو چې نابرابر وسلوالو ور باندې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل چې شاوخوا 15 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. چارواکي وایي پیښه د اواران په ډن نومې ځای کې شوې او وایي چې وژل شوي او ټپیان ټول له ذکر فرقې سره تړاو لري. د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 6 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. په پیښه کې وژل شوی او ټپیان سمدستي د اواران سیمه دولتي روغتون ته راوړل شوی چې په هغه کې هم د جنو حالت نازک بلل کیږي. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د بلوچستان نېشنل ګوند یو غړی احسان نوري هم له همدې ذکر فرقې سره تړاو لري. دی وایي په اواران سیمه کې شاوخوا 50% خلک ذکریان دي. خدا لمړی ځل دی چې هلته د دې فرقې پر خلکو حمله وسوه. ذکریان ډیر سولهیز خلک دي او د مرمۍ ځواب په مرمۍ نور کوي او نه دا عقیده لري. موږ هڅه کوو چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل سي. موږ په دا ډول تفرقه باور نه لرو چې دا ذکرای دی، دا سنی دی، دا هندو او دا مسلمان دی. که څوک د مذاهبو ترمنځ کرکه خپرول غواړي او حالات خرابول غواړي، موږ یې غندنه کوو. د ذکر فرقې پر خلکو د حملې پړه تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې په تېرو ورځو کې اواران ته څیرمه په تربت سیمه کې د لشکر خراسان په نامه یوې وسله والې ډلې پر دیوالونو باندې شعارونه لیکلي وو چې پکې همدې ذکر فرقې ته ګواښونه کړي وو. اکبر حسین دورانی وایي کېدای سي د اواران بیګانۍ پېښه هم له همدې سره تړاو ولري.
د بلوچستان د اواران د سیمې په ارتباط مو راپور اوریده چې شپږتنه پکې وژل شوي دي، بیا هم په پاکستان کې تم کیشو. د پاکستان امنیتي سرچینې وایي چې د خیبر پښتونخوا ایالت د اسلامي کالج پوهنتون مرستیال مشر اجمل خان په شمالي وزیرستان کې د طالبانو له منګولو روغ رمټ را خلاص کړی دی. په دې اړه له پېښور زبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د خیبر پختونخوا ایالت د مرکزی ښار پېښور د تاریخي اسلامي کالج پوهنتون مشر پروفیسر اجمل خان تر څلور کال وروسته د تختونکو له منګولو را خلاص کړی دی. د پاکستاني پوځ د اړیکو د دفتر لخوا د جمعې په ورځ په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د اسلامي کالج پوهنتون مشر پروفیسر اجمل خان د جمعې په شپه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو له منګولو خلاص کړی او روغ رمټ یې کور ته سپارلی دی. خو دوی دا نه دي ویلي چې نوموړی د شمالي وزیرستان په کومې سیمه کې موندلی دی. کور ته تر رسیدو وروسته اجمل خان رسنیو سره د خبرو پر مهال د مدني ټولنو او هغه ټولو خلکو مننه پر ځای کړه چې د موندلو لپاره هلې ځلې کړې وې. دیوی دا الله ستر احسان دی چې زه تر څلور کال وروسته روغ رمټ خپل کور ته راستون شم او له کورنۍ سره یو ځای شم. زه د خپلو ملګرو د مدني ټولنو او هغه ټولو خلکو مننه کوم چې د تختونکو له منګولو څخه یې زما د ژغورلو لپاره هلې ځلې وکړې. پاکستانی وسلوالو طالبانو اجمل خان او د هغه ډرایور د 2010 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې هغه مهال وتښتول چې دوی له پوهنتون څخه کور ته پر لارو. که څه هم پاکستانیو طالبانو تر څه مودې وروسته د هغه ډرایور را خوشې کړ، خو د اجمل خان د خوشې کېدا په بدل کې له حکومت د ځینو هغو مهمو طالب مشرانو د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې له حکومت سره بندیان دي. وسلوالو پاکستانی طالبانو په تیر کال کې د اجمل خان 15 ویډیوي پیغامونه خپاره کړل چې نوموړي پکې له حکومت غوښتي چې د هغه روغتیایي وضعیت خراب دی او باید ژر تر ژره د ستنېدو غم وخوري. که څه هم د نوشریف حکومت دروان کال په لومړیو کې له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال له هغوی نه د پروفیسر اجمل د پرېښودو غوښتنه وکړه، خو طالبانو یو ځل بیا د هغه د پرېښودو په بدل کې د خپلو هغو جګپوړو طالب بندیانو د خوشې کولو غوښتنه کړې وه چې له حکومت سره بندیان وو. د پاکستان صدر اعظم نوشریف او د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر پرویز خټک د پروفیسر اجمل خان د موندنې هرکلی کړی او دای د امنیتي ځواکونو بری بللی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ماښام له اوو در سهار تر اوو پورې بیا آشنا راډیو په منځني سپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. واشنگتن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر سر له دمشق سره همکاري رد کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې لا تر اوسه هم په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو په وړاندې د جګړې لپاره کومه ستراتیژي نه لري. دوی وایي فکر نه کوي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د اسلامي دولت په نوم ډلې ترمنځ باید یو انتخاب وکړي. اوباما په عراق کې د دغې وسلوالې ډلې په وړاندې د امریکایي پرسونل عملیات وستایل او ویې ویل چې بریالیتوب به هغه مهال رامنځته شي چې په عراق کې یو ښه حکومت رامنځته شي. په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهره.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي چې هیواد یې لا اوس هم په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې په وړاندې د جګړې لپاره کومه ستراتیژي نه لري. د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د سوریه د ځواکونو د وژنې خبر کوي او د هغه څه دي چې نړۍ ته یې ټکان ورکړی دی. اوباما ویلي لا تر اوسه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماتېدو لپاره پر یو بشپړ پلان کار کوي او په دې سره په سوریه کې د امریکا د راتلونکي هوایي بریدونو په اړه هیلې راکمې شوې دي. په سوریه کې د 2011 کال د مارچ راهیسې چې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې پاڅون راپورته سو او کورنۍ جګړې پیل سوې چې په هغه کې شاوخوا 1,09,000 کسان ووژل سو. خو په همدې ترڅ کې د اسلامي دولت په نوم یوې ډلې سره راپورته کړ چې د یو امریکایي خبریال په ګډون یې په عامه وژنو لاس پورې کړ. ولسمشر اوباما په سپینه ماڼۍ کې له امنیتي چارواکو سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. خوای د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځني ختیځ ته لېږلی چې په سیمه کې د اسلام پالو وسلوالو په وړاندې د همکارۍ او ملاتړ فضا رامنځته کړي. د اسلامي دولت وسلوالو پر سوریه سربیره د عراق په شمال او لویدیز کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي او اسلامي خلافت اعلان کړی. د عراق په شمال کې کورد وسلوال د امریکا د هوایي بریدونو په ملتیا د اسلامي دولت وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. ولسمشر اوباما په سپینه ماڼۍ کې د دغه ماموریت په اړه هم ویلي چې په دې برخه کې د بریالیتوب لپاره د عراق د یو واحد حکومت جوړېدو ته اړتیا ده. اوباما زیاته کړې چې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوال اوس تر ډېره ځپل شوي دي.
Because of our strikes,
The terrorists of ISIL are losing arms and
د وی زموشت بریټونو لکباله د عراق او شام اسلامي دولت خپل وسلې او مهمات له لاس اور کړی دي. په ځینو برخو کې د عراق حکومت او کورد ځواکونو د هغوی ځپل پیل کړی. موږ په دې برخه کې راضی یو او له خپل هغه اضافي پرسونل څخه مننه کوو چې په دغه ماموریت کې دنده ترسره کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو پلټون کې ادعا کوي چې د سوریه په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو په لاس کې دي، قتلونه، ځورونې او د عامه خلکو وهل ټکول عادي سوي دي. دغه پلټون کې وایي د سوریه حکومت د پنځمې په ورځ د دغو وسلوالو په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړه او د هغو شپږ مشران یې ووژل. په همدې حال کې نن د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د عراق په شمال کې د اسلامي دولت په نوم ډلې لخوا د عامو خلکو پر وژنو انتقاد کړی او وایي دغه سوني افراطي ډله ټولنې سره بېلوي. شغلي بان ویل خلک باید د دې لپاره ونه ګوښل سي دوی څوک دي او څه باور لري. د رواني اونۍ په سر کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشري نوی پلای هم ویلي و چې په عراق کې د دغې ډلې لخوا د اقلیتونو تعقیب او ځورونه د بشر پر وړاندې جنایت بلل کیږي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه لرو چې ګڼې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ارتباط دي. خو اوس بروکسل ته مخه کوو. د ناټو غړي هیوادونه نن په بروکسل کې د ختیځ اوکراین د کړکیچ په اړه غونډه لري. ناټو ځواکونو ویلي دي چې لږ تر لږه زر روسي عسکر اوسمهال په اوکراین کې په نظامي عملیاتو بوخت دي. د دې ترڅنګ ناټو له سټلایټ اخیستل شوي د روسي اوتوماتو توغندیو عکسونه هم خپره کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
ناټو ځواکونو له سټلایټ اخیستل سوي عکسونه خپره کړي دي چې د دوی په وینا د روسیې اوتوماتو توپونه دقیقې دي. د ناټو ځواکونو په نظامی مرکز کې په خپل خبرو کې بریډ جنرال نیکو تاک وویل په دې کړکیچ کې د روسیې لاس اوس ورځ په ورځ مخ پر ښکارېدو دي. تاک زیاته کړه چې د روسیې هدف دا دی چې د جلاغشتونکو پر ضد هر قوت وځپي او ختیځ اوکراین د سړې جګړې په میدان بدل کړي چې په پایله کې ټول هیواد بې ثباته سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روسیا تور پوری کړی دی چې اوکرایني جلاغشتون کې روزي وسله ورکوي او ورسره مالی مرستې کوي. اوباما وایي چې د روسیې ځواکونو له سټلایټ اخیستل سوي عکسونه د دې ادعا ثبوت دي. اوباما وویل چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره د اوکراین په حق له خبرې کړي دي او دواړه موافق دي چې روسیا باید د خپلو کړنو پایله وویني. اوباما اعلان وکړ چې د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو به د راتلونکي سپتمبر په 13مه امریکا ته ورسي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په یو بیړنۍ غونډه کې لویدیز چارواکو د روسیې په حق له غوسه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر سمنتا پاور ویلي دي روسیې تیرستنه کړې ده او مخامخ درواغ وایي. دې زیاته کړه امریکا به د نړۍ له اوو سترو هیوادونو او اروپایي ملګرو هیوادونو سره پر روسیه د فشار اچولو لپاره کار وکړي. فرانسې هم خبرداري ورکړې دي چې که اوکراین کې د روسیې لاسوهنې دوام وکړي دا هیواد به د روسیې پر ضد خپل اقتصادي بندیزونه زیات کړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین په اوکراین کې د روسیې حضور نه دی رد کړی خو ویل چې دا روسی رضاکاران دي. مخکې اوکراینی چارواکو ویلي وو روسي ځواکونه چې ټانکونه هم ورسره وو د روسیې او اوکراین ترمنځ د نووازوفسک په نامه سرحدي ښار ونیوي. څېړونکي وایي اوس ته اندېښنه راپورته کیږي چې ممکن روسیه د تورې بحیرې د بندري ښار ماریوپول د نیولو هڅې کوي چې تر کریمیا پورې مځکه لاندې کړي. د اوکراین د امنیتي ځواکونو ویاند اندری لیسنکو پرون وویل چې دولتي ځواکونه به د ماریوپول دفاع وکړي. د زیاته کړه د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د یوه اکتشافي غزمې ترمنځ نښته رامنځته سوه چې غوښتل یې د کریمیا د ټاپو وزمې له لارې د خرسان سیمې ته داخل سي.
تاسو هم کولای شئ چې خبري ورشئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبري ورشئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو یوې بلې خبرونې ته شرغلست. په دې خبرونه کې بیا هم هغه پیغامونه خبرو چې پر بیلابیلو ستونزو دي. ځینې اوریدونکو وایي چې د دوی په سیمو کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي، ځینې له امنیتي ستونزو سره ټکوي، او یو شمېر بیا د معارف پر چارواکو غږ کوي چې د دوی په سیمو کې ورته ښوونځي جوړ کړي. دغه راز د انتخاباتو لنجه هم یو بله موضوع ده چې ډېر اوریدونکو پیغامونه پر رالېږلې دي او غواړي چې دا لنجه ژر تر ژره هوار سي. نور مو په تمه نه پرېږدم، راځي په ګډه ستاسو خپل پیغامونه واورو.
السلام علیکم، محمد دادا یم، د پکتیا نه د تاسو حکومت کمیسیون چې د یادې د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانه د خپل دندې استعفا ورکړي، ځکه چې دا کمیسیون د ده تر رهبرۍ لاندې کار کوي. بل خو دا چې په دې کمیسیون کې څو ځلې فزیکي شخړې رامنځته شوې، نو ولې دا د یو رهبر په صفت ولې د دې شخړو حل لاره نه پیدا شوې؟ ویلې دغو شخړو ته د پای ټکی نه کېږي، ویلې په کمیسیون کې چې د یو داسې رئیس موجود وي، ویلې داسې شخړې رامنځته شوې.
مګر له کابل څخه خبر کوم، نوم یې حمید ده، او د لیدیا بچیانو څخه غواړو چې دا په خپل منځ سره جوړ شي. موږ په ځان خلک خندوي، موږ په موږ پورې خلک خندوي. خدای ته وګورئ، دا قرآن شرمې دی، له خدای شرمې دی. وسلام.
هلو، السلام علیکم، محمد نعیم افغان یم، د غزنی د ولایت نه. آیا مثلا لکه دغه غونډې چې جوړي په کابل کې، مثلا دا ډاکټر صاحب عبدالله او ماخیک ته چیرې چې وي، دا یو رقم هغه نه ده مثلا چې بیرته خلک ټولي وي جنګو ته؟ او بله، مثلا غوښتنه مې دا ده د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه چې مثلا که ډاکټر صاحب عبدالله برنده شي، بیا لازمه نه ده چې په اجرایي وي پوسته یا نفر هغه کې او یا په خپله، ځکه فکر نه کوم چې بیا د تا په خوله څوک پیاز هم وورسوي.
السلام علیکم، زه اختر محمد روزګان مې راته صدا خبرې سره کوم. ما ول چې دغه دوه کاندیدان سره جوړ شي، موږ یو وخت دا شپږ میاشتې کېږي د حمل ته بیا دالي در اوس سمبولې پورې، سمبولې در پنځمه تاریخه پورې دی لانس وسره جوړ. یعنی په دا هره میاشت کې لس انې پولیس مړه کېږي، لس انې اردو ټپیان کېږي یا مري. یعنی په دې شپېته په دې شپږ میاشتې کې پته کاسه موږ سربازان یا اردو یا پولیس یا مالی پولیس ساده بینه تللی دي. د خدای په خاطر بالا نو ته څه زورونه سره وي، خو یو ما ته ومني ابل کښېنه ولاره د استطاعت وازه مون کمزور یس ول ټول څه پرار ته ولاړول. کم په جلس کال کې چې زاړه رشنګور موږ ته کړی و، هغه نن په دې شپږ میاشت کې موږ د لاسه ورک کدی دوا سره جوړ شو. سلام.
زورا شمسیم پکتیکانا، څه زما پیغام دی جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو ته ده چې آفرین په تاسو باندې چې خپلو شخصي منافعو په خاطر باندې چې افغانستان مظلوم او بیچاره ولس په سرور کې لولفکو اقتصاد په ټپه باندې ولاړ ده، که چیرته افغانانو ملي حکومت وختی او جوړولی نو بیا د انتخاباتو ته ضرورت څه وو او د غرای اچولو ته ضرورت څه وو؟ موږ اوس پوه شو چې پخوا له امریکایانو او نورو ناټو هیوادونو هغه څوک چې د دوی په زړه باندې خوښ و وخت یې چې جمهوري ریاست ته یې راولي او کاندیدې کې، نو اوس اختلافات ځکه اوج ته رسېدلي دي.
السلام علیکم، وعلیکم السلام. طالبان ملکیان ویلی او ملکیان پریزیدیت یو پوستل ده بغران پرگار باندې ملی و ده پوستل ده نادیر سخت ده پیدیم دلوغ چلاک و خلق و سامده این ده چه دیتا تامنارنه و تگیر ملکیان اوشتره تپیان کل باران غریبان خلق دی ده دشت و تلی دی ده دلت با دشت که اولیانی دی دلتا سفانا ده 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 نمیر چی رو لاشه ده اخباره دستان پیغام و نخوی تامنه.
السلام علیکم، ګران مه خوښ ولای ته خپل ځان ته ما زوږی ماږي پیدل نو وزارت او د مخابرات او د وزارت څخه زموږ وختونه ده د خوښ او ګردي او می ساتم چې د دوه کل کېږي چې هغه د څو دای کې څو دای ولې بد وخت نه دی مخابرات او وزارت له خوا کوم چې د نوري فایبر الله یعنی دې سړک په جوړاو کې تیریږي مصرف شوی
محمدی زده هم د پکتیا ولایت اریوب زده ولسوالۍ څخه دا سره بړی کښې یم. زما غوښتنه هم د روغتیا له وزارت څخه ده چې دلته د اریوب زده په ولسوالۍ کښې شاوخوا 300,000 تنه نفوس ژوند کوي. نو دغه ګڼ شمېر نفوس کښې خلکو دپاره دلته خو ضرور ده چې په ښه او اساسي ډول شپخانې ورغوي، تل بستریز روغتونونه دغلته جوړ شي، ځکه چې دغلته نفوس ډېر زیات پروت دی. او بل دغه مودي ولسوالۍ چې کوم دا خو د مرکز نه دی، کابل نه بیا د ګردیز نه په ډېر لرې وطن کښې پرته ولسوالۍ دی، هلته د ډیورنډ کرښې ته ورڅېرمه پرته ولسوالۍ دی. نو په دې اساس باید حکومت دغلته جدي پاملرنه وکړي خپلو روغتیایي کارکوونکو دپاره.
کابل کې دند اجرا کوي، افغانستان لپاره خصوصا کونړ لپاره هیڅ خدمت نه کوي، دوه پاکستان لپاره خدمت کوي. مونږ د قانون اساسي قانون په مراعات باندې غواړو چې دېونه قانوني پوښتنې وشي او بس قانوني محاکمه شي. دی ولې د پاکستان لپاره یو خپل هېواد لپاره هېڅ کار دی د بهونکو باید دې محاکمه شي، باید دې وظیفې نه باید ختم شي، باید وظیفې مکمل په کورو کښې نه وي. وسلام.
السلام علیکم. ما د غورماش د ولسوالۍ خدمت سره تماس نیولی دی. اوړه په بازار کې ګران دي، یو ستر مخه یوه بوجي اوړه په 1,200 روپۍ اوس 1,415 ته ورسېدل. دولت یې نه پرېږدي چې خلک کراچۍ چې دا اوړه دغه دولت چې د افغانستان د خلکو غم وخوري، بېخي جنګونه دي. وبهر حال دی په غورماش کښې دغه دولت یې امر وکړي به دغه د غورماش حکومت چې د خلکو پرېږدي و بازار ته چې ورشي، د بازار یې نه پرېږدي چې اوړه وشي راوړي ودا اطرافو ته. خلک بېخي په حال کښې ګرفتار دي، سره اوړه وو صابون و چا و شی نشته په کورو کښې. د خدای په
حمید وفا د لوګر ولایت به ملاګي ولسوالۍ ته خبره کوم. ټول افغانستان کښې میمنې پران فراه بدخشان کښې د معلمینو لپاره عیشي نمرې ورکول شوې. لوګر ولایت ملاګي ولسوالۍ د کابل زړه ده، تر اوسه یو معلم ته نیم نمر ورکول شوې او ډېر بېچاره بېبزار ته خلک همدغه دي. نه پوهېږو چې موږ د دې معرف خلک نه یو، موږ حق د دې چې موږ نمره واخلو یا څوک نمره راکړي. هیله کوم چې دولتي چارواکو ته، لوګر والي ته او نور دولتي چارواکو ته دې موږ آواز ورسوئ، دا موږ ته نمرې ولې نه راکوئ؟
قهرمان صاحب وایي چې سالمه اداره راشي. نو سالمه اداره به سره کم راشي؟ ته م وایي سالمه اداره راشي. د دې حکومت چارواک ټول وایي سالمه اداره راشي، سالمه اداره راشي. نو سالمه اداره څوک بدي چې له اسمانه خلک کوجېږي که نه؟ اوس موږ د لوګر د ولسوالۍ نه تاسو ته څوک ته زنګون ووهسې، دغه خلک کوم بندیان چې هغوی قتلونه کړي دي، قتلونه د تثبیت رسېدلی دی ټول ولس ته معلوم دی، هغوی بېرته خوشي کېږي. ولسوالۍ د محمد هغه کښې مخکې د حمید په وخت کښې حمیدالله و مخکې څو کاله دلته تېر کړې، پاکستانیانو ته یې په 50,000 روپۍ تذکرې جوړولې. هغه کسان چې تذکرې ورکوو هغه به بندي کېده، سبا ته به بېرته خوشي کېده. تاسو فکر وکړئ، دا خیانت په کرزي کښې ده که په ماتا کښې ده. کرزی چې کوم اعلان کوي چې تاسې فرزن بندیان دې خوشي، هغه بندیان خوشي کېږي چې هغوی دلته قتلونه کړي دي، خلک یې ځورولي دي، خلکو سترګې ویستلي دي، خلک یې په برنال باندې ژوندی سوځولی. نو دا دې موږ ورونه دي، حکومت یې ولې دغسې نه ویل؟ دا خلک چې موري داسې ګیر کېږي، ټول د دولسم صنف لسم صنف هلکان، یولسم صنف د نهم صنف هلکان دي. ور تاسو فکر وکړئ، په مرتبو کښې بل درس نشته د پیشرفت، د ترقي، د صلح او د آبادي او د آرامي. بس د څه شي درس ده؟ اردو وایي کافر ده، پولیس محلي کافر ده. هغه کسان چې تو څو چې د موږ منطقه کښې پولیس محلي راغلي دي، نه غلاسته، نه څوک ځورول کېږي، نه چا نه څوک پیسې اخلي. به ډېر خوشحاله یو، له اردو نه خوشحاله یو، د پولیس محلي نه خوشحاله یو.
نورستان ولایت دوامان ولسوالۍ نه محمد مدني خبرې کوم. متاسفانه موږ دوامان ولسوالۍ ټول ولسونه تر اوسه پورې د تلیفوني شبکو خدمتونو څخه محروم پاتې یو. موږ په ټول وامان ولسوالۍ کښې صرف یوه شبکه د افغان بیسیم لرو چې هغه هم 15 متره جګوالی لري، محدود سیمو پورې کار کوي. نو ټول غټ کلي اوسېدونکي ولسونه محروم پاتې دي.
السلام علیکم ز عبد الولی نن د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ څخه غواړم د دواړو کاندیدانو څخه چې دوی د افغانستان کې مدرسې جوړ کړي او دیني تعلیم دي شي نو د طالبانو مخه د پاکستان څخه راباندې شي چې چیرې دوی د مدرسې جوړې نه کړي نو طالبان د پاکستان ته روان دي او پر لارو هم تکلیفونه دي مشکلات یې هم یې پاکستاني پولیس دی هم یې افغاني پولیس دی
کابل ولایت امنیتی چارواکو نه دا ګیله ده چې د کابل په ولایت کې مرکز کې غلاګانې ډېرې شوې دي غله ډېر زیات دي ان تر دې پورې چې د کابل د کمپنی په ساحه کې کس غلو وشته او هغه مړ شو دویم کسې وشته په شبخانه کې بستر ده د درېیم نه پیسې په رڼا ورځ په دولس بجو باندې د دوکان نه تې وتښتولې او بل کور ته ورغلې د ورځې دولس بجې نو د امنیتي چارواکو نه دا ګیله مونږ کوو چې دا غله د کوم ځای نه راځي دا وسله وال د کوم ځای نه راځي چې غلا کوي نو د امنیتي چارواکو ته دا مونږ وایي چې د دې پسې باید کوشش وکړي عام ولسي خلک د دې خلکو نه په تنګ راغلي دي
زه افغان برحق د کندهار ولایت سخت استزامه تر کوم محترم څنګه مې ستاسو د راډیو د لارې واورېدل چې افغانستان کې متبازی او لواطت دا ډېر سوي دي محترم دا ډېر بګنونکي خبره ده چې موږ مسلمانان یو په میلیونونو شهیدان وکړي دي دغه اسلام او دغه قرآن په خاطر باندې نن موږ یو لک پوځي پولیس لرو درې لکه ملي اردو لرو خو متاسفانه په دې کې یو کافر هم نشته ټول مسلمانان دي خو موږ قرآن لرو عمل یې نشو کولای
د زابل د ولایت د تغرد ولسوالۍ اوسېدونکی یم ما د لوړو چارواکو څخه دا خواهش دي مستدی د تغر په ولسوالۍ کې یو دانه مکتب فقط خلاص کړي موږ په ولسوالۍ کې یو مکتب هم نشته خصوصا ټول زابل په ولایت کې باندې به مرکز ما شوی دی باید مست مکتبونه خلاص کړي
بلی سلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم کما نامنی چې په اساره کو په شیرزاد او په خوګیانو او په چیراګام کې پیلن روانه ده د دې نتیجه او د دې دغه چې دی هغه شیرزی دی مسول ځکه چې دا ټولې لانجې د ده په والیتوب کې راغلي دي زما د نوي جمهور رئیس نه دا غوښتنه ده چې اولین باید دا سړی محکمه شي او ده سره حساب وشي
السلام علیکم زه حمید ګل د هلمند ولایت سنگیندول فالی سره تاسو په تماس کې مدا دولت چې دی یاره طالبان چې دواړه راغلي دي دواړه سره یو دي پاتې ټانکی په مقصد دولت په یو غرب باندې پیسې اخی او بل پر بل پیسې باندې د ما باندې ملک خلک ته باکر دا خلک ټول به تعلیم پاتې سواله دي سواله پاتې سواله او دا دولت چې کوم جنگیږي په سنگیرو وسته جنگیږي دا د دولت څنګه پر جنگیږي لاس پر څنګه پر نورګر د کمانډانی جناستي وزیر دی پاولا چابل راشي دایره خاینا خلک دی مقصد نه ورته نه تعجب ورته نه جنگ ما چې خلکو ته تباهر او بربادي را وځي وسلام
الو السلام علیکم زه د ایمن ولایت لشکرګاه مرکز څخه خبره کوم بریالي سمدی ام موږ د ایمن د ولایت لشکرګاه د ازرجو د ولسوالۍ د ولسوال سبي سخت په ازادي ده د خلکو مزکی غصب کړی دي د چې د خلکو ولسوال دی باید چې د خلکو مزکی خاص بنې کې او د خلکو پر سر لاس تیر کې وسلام
دا غزي راځي ټول موږ هغه پیغام نه چې موږ د اروزګان په ولایت د شهید اساس په ولسوالۍ کې د حکومت د کمی ده ځکه چې د تمرست راشي هغه ټول غټ خلک په لسې په دکې مسکنان ته نه رسیږي موږ دا پیغام د حکومت څخه چې د سم خلک اواز یې سم انجنیران یې چې تمرست راځي دغه ولایت څخه خلک او سر راشي ځکه چې د مسکن ته نه رسیږي تنخیر خپل خیر ته دکې سلام علیکم
یہ د نیلستان ولایت مرکز قانون ناصار محمد مدنی خبرې کوم زمونږ د نیلستان خلکو راتلون کې نوې حکومت نه تجدیدیت سره دا غوښتنه ده هر یو کاندید چې حضان چې برالي کې ډاکټر صاحب الله دي کې ډاکټر صاحب اشرف غنی چې نیلستان ولایت ته ډېر توجه وکړي نورې دې توجه نه کړي د منلو وړ نه ده ځکه چې نیلستان ولایت د ټول افغانستان په فتح او په فتحات ولایت ده متاسفانه چې تر دې دمه په ټول نیلستان کې یو کیلومتر پاخه سړک نه لري ہندوستان اتو لسوالے لری یو ولسوالے هم د مرکز قارون سره وصل سره نه لري سیوا د وامه لسوالے نه دا ټول مشکلات د مرکزی حکومت کی طرح فساد استول نه عمل او ہندوستان ولایت ته تیر دارو کی فاسد او بی کفایت والیان تاثر نه عمل دي
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. البته د یادول د چې د پخپله د اوریدونکو نظرونه دي د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. د نورو پیغامونو په تمه مهم یو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ونه تر او ورځي په اونې کې ازادي راډیو.